سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونو ته د دې خبرونه ډیر برخه ده زما حق د خبرونه ته زنګړې شو د خطرغې د مخه خبرونه د بدخشان د جرم رساله په فارغان منچ کلی کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بازګران ترمنځ نښتې د دریم ورځې لپاره هم دوام لري. د ځایي رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبان لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپورونه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبه په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولېږل. راپور وایي چې د کوکنارو یو شمېر کروندګر او ځایي اوسېدونکي چې سیمه ییز طالبان ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبان یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فارغامنچ کلي کې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبانو مشر ملا عبد الله خانزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنو درسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندي سفرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کار د لمنځوړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه شوي دي. د افغانستان د شل اوریز سیالۍ کپتان راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لنډ فارمټ په غوره 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 میلادي کال تر 2015 کال پورې د ټیشل غوره 15 لوبغاړو د لست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه اغېز په بېلابېلو لیکونو کې د هغه فعالیت او توپ وهنه د کرکټ په تاریخ کې له 15 نورو غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې زی متخصص تو پچون کې دي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارد ماتونکو له سره وړونو لامل د دوی په مینس کې لمړی مقام ترلاسه کړی دی. د لیورپول سالورم مینوال هغه وخت سخت پیان شو چې یو موټر د خلکو پر ګڼګونه ورغی. د برېټانیا پولیسو د جون په شپږ ویشتمه د سه شنبې په ورځ یو 53 کلن سړی د هغې پیښې په تړه ونیو چې په لیورپول کې د فوټبال اتلورۍ جشن په وناورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان روغتون ته یوړل شول. د سلور ټپیانو حالات نازک ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیس اعلان وکړ چې دا ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دی. د موټر چلوونکو هویت لا تر اوسه نه دی څرګند. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په ځای کې د شلو کسانو درملنه وشوه او د یو کوچني په ګډون سلور کسان تر موټر لاندې بند نه پاتې وو او د وروجونکو په مرسته وژغورل شول. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په منځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر درېدو وروسته بیرته حرکت کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالات کارکوونکو د قربانیانو ستاینه وکړه.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه وخت مو خیر. د ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق ته خرغلست. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح او د غراس د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې دعوه کوي، د دوی پر وړاندې دې د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. د ښځو د حقونو دغه فعالانې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت په تېرو څه د پاسه دریو کلونو کې تر ډېره په ښځو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې په کوره دننه ښځې له سختو ستونزو سره مخ دي. دا په تاسو کې چې د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د می پدریشته میدا کړی چې په تیرې میاشت کې په افغانستان کې د لسګونو جبري نکاو او د کورنۍ توتیر خالي د قضیو مخنیوي او د غرازي میرمنو ته د میراث د حق په ګډون د مهر حق هم اخیسته دي. نور جزئیات په تیر پور کې.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان دروستي او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی. وایي که طالبان پر اختیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري، لومړی دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعالې او د ښځو د شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي، د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش نست.
دا طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مئی درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې سلرویشت میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلویښت میرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورني تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر کدوم
په داسې حال کې چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړي دي، او هغه هم له کوم رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي. که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او دعوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیرستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 23مه په غور ولایت کې د عبیدې په نوم یوې 20 کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولې وه. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 46% واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
پر همدې موضوع را سره نن په خبرونه کې به زمونږ درنې میلمنې برخه ولري. یو په همدې موضوع باندې به موږ سره وغږی دا چې ولې تر دې دمه د ښځو حقونه نه دي ورکړل شوي. آیا یوازې د جبري نکاح مخنیول د ښځو د حقونو په برخه کې د تاییدې یا د تامینېدو په برخه کې مرسته کولی شي کنه؟ پر همدې موضوع را سره په خبرونه کې را سره د ښځو حقونو فعال غلې رابعه ستانکزۍ، د ښځو د حقونو فعال غلې ګلې ولي، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال خبرې لغلې مینا اکبري را سره وصل شوې دي. درنو میلمنو تاسو ټول د خرغله سویم پیل به اغلی ستانکزۍ له تاسو څخه وکړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې څومره تغییرات راغلي دي. رښتیا هم د کوم مسل د چې طالبان اشاره کوي په هغه کچه باندې د ښځو حقونو تامین دي په افغانستان کې؟
مننه اغلی احمدزۍ، سلامونه تاسو ته، درنو خویندو ته، او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم که مننه تاسو له پوښتنې څخه هم کمنګ وګورو چې د ښځو په وضعیت کې څومره بدلون راغلی. خو ټول هیڅ مثبت بدلون تر سترګو کیږي نه، ټول هغه منفي بدلونونه چې تر سترګو کیږي او څرګند دنیا یې ګوري، هغه بدلونونه د افغان میرمنو او نجونو د ژوند کې راغلی په د څلورو کلونو کې، او هیڅ توجه نه ده ورته سوی، هیڅ نو توجه نه ده ورته سوی. دوی وایي چې د ښځې حقونه مو ورکړي، یا د په ټول افغانستان کې د 22 ښځو لپاره موږ مهر وټاکه، یا مهر واخسته یا کوم حقونه چې دوی یادوي. اولین حق د یو انسان لپاره دی او شخص لپاره هغه ژوند ده. دوی د افغانستان د ښځو او نجونو څخه د ژوند حق اخیستی، بیا د تعلیم او د کار حقونه اخیستی. دا حقونه چې ټول په اسلام کې راغلي، اول د ژوند حق ده چې هغه برابر د یو انسان حق لري، د یو نارینه برابر حق لري. هغې نه وروسته د تعلیم او د کار حق ده، بیا د واده د انتخاب حق ده، د میراث حق ده، د مهر حق ده. دا ټول هغه شرعي حقونه دي په اسلام کې چې ښځو ته ورکړل شوي، خو اوس د دوی له خوا ټول پې درول شوي. ممکن که چیرې دوی کومې ښځې ته یا د چا حریضه ورته کړې وي او هغه برات اخیستی وي، اتمن یې څوک پېژنده، اتمن نارینه ورسره وو، اتمن کومه داسې پېښه شوې وه، راځي دا د دوی راپور ګواکې دا ومنو چې دا کار سوی. خو که مونږ د افغانستان نیمایي فیصد ښځې وشمارو، 100 میلیونه ښځې، په 100 میلیونو ښځو کې دوی د 200 ښځو لپاره د بهر د غوښتنې حق وي حکومت کې، دا یو جالبه، دا یو واقع، دا د ټوکې خبره ده چې بیا دوی دا په ګزارش حکومت والی په داسې یو خوسې راپورونو باندې نه کېږي. هغه زمینه غواړي، دا محکمه چېرته ترسره سوله، د مجرمین څوک دي، چېرته اجازه ولیدی ونیلیدی، دا ښځې چې دوی وایي چې مونږ وژغورلو له تاوتریخوالو څخه، دا یې تاسو راپور ما مخکې ولوسه. دوی ویلي چې مونږ تقریبا 100 ښځو ته یا څومره ته چې د مخنیوي د اجباري نکاح او د مخنیوي لپاره مونږ عادسې کړي دي او دام شن کړي. ښه، دا اوس دا ښځې اوس چیرې اوسیږي؟ دا ښځې اوس په امن کې دي؟ دغه د دغو ښځو لپاره یا دغو نجونو لپاره د کار یا د ژوند هوساینې زمینه برابره ده یا نه ده؟ دا خو تش په ویلو نه کېږي چې مونږ دوی ته حق ورکړو یا چاته هم د میراث حق ورکړو، ولې دا د قانون کرښه نه ګرځي. دا چې شریعت ورکړی، دا په یو اسلامي حکومت کې باید قانون وګرځي، دا باید ابلاغ سي ټولو ته وایي چې دا باید ورکړي. د نه ورکولو په صورت کې باید یو نفر دومره مطمئن اوسیږي چې که هغه ښځه یې که نارینه یې چې په حکومت ته عریضه وکړي یا خپل شکایت د یو چا په وړاندې وکړي، خو چیرته یې وکړي، څه رقم وکړي. دا په افغانستان کې دا د واقعیت لرې خبره ده، او که دې ته دا د رسنیو مکلفیت ده، اوس تاسو باید دا وڅېړئ. ګورې، هغه نجلۍ ځان ته اور واچوله په بل ولایت کې، ځکه یو د افغان میرمنو باندې چې کومه ستونزه ده، زه دا نه وایم چې دا یوازې په هزاراو ده، په تاجکو ده، په پښتنو ده، دا په ټولو افغانو میرمنو ده. او که مونږ غواړو چې حق وغواړو، مونږ د ټولو ښځو لپاره غواړو، داسې نه کوو چې د کندهار لپاره یې غواړو، بدخشان لپاره یې نه غواړو. نو هلته د یو داسې یو کس لپاره چې هغه په حکومت کې د هغه په نظام کې د هغه زور لري، یو نجلۍ پسې ورځي او هغه نجلۍ وایي چې واده نه درسره کوم، او دوی هغه نجلۍ دې حتی رسوي چې نجلۍ ځان سوځونه کوي یا ځان له منځه وړي. د هغې ځواب چا ویلی؟ د هغه لپاره، د هغه سړي لپاره کوم قانون، کوم محکمه دایر شوه؟ د هغه سړي نوم هغه له وظیفې نه لری شو؟ نه، هېڅ داسې یو راپور خپور نه شو چې د هغه سړي یا خپل جزا لیدلی وي یا کوم محکمه پرې تېر شوی وي. نو دا راپورونه چې دوی ورکوي، او دا کوم انګېرنه چې مونږ کوو چې په 10 کلونو کې راغلی، دا یو مثبت بدلون نه ده. برعکس، د افغانستان د نجونو او ښځو پر وضعیت باندې منفی اثرات یا منفی اغیز راغلی دي، منفی بدلون راغلی په ژوندانه کې. هیڅ یو مثبت اغیز مونږ د افغان میرمنو او نجونو په ژوند کې نه ګورو په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ورزو اغلی ولی تاسو هم سلام او په خیر راغلی. خبرونه ته تاسو راته د ښځو حساسي حقونه په افغانستان کې تعریف کې دا غسدي چې یوازې د نکاح د مخنیوي په برخه کې د حقوق ورته ورکول کېدلی سي یا تامینېدلی سي کنه؟ شته ډیر اساسي حقوق چې هغوی نه افغان ښځې محرومې دي.
بله، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو او درنو اوریدونکو ته مننه بیا ستاسو د سوال څخه. د ښځو حقه حقوق به اوس موږ تاسو خبرو کو، په دې چې د حقوقو مسأله ډېره وسې مسأله ده او ډېر بحث غواړي. دا چې په پخوا کې ښځو ته کوم حقوق د قانون د نظر ورکول شوی وو، او دا چې د کومه اندازې پورې دا حقوق ورکول شوی وو او پلی شوی وو په عمل کې، هغه به جلا بحث وي. په دې خاطر چې ډېر وخت په بار کې نیسي، موږ تاسو به پر دغه دوره باندې چې متاسفانه طالبان حاکم دي، او په مشتاسو په ټولنه باندې او په شوز باندې دغه کې باداری کوي او حقوق فرامین صادروي ساعتو غړي چې دلته د شوز حقوق تر کوم اندازې پورې در پښو لاندې دي. زه فکر کوم چې دا د ټول تاریخ کې یعنی غړترین یو د شوز په مقابل کې یو ډېر تور او ډېر خراب دوره ده چې د شوز حقوق په سیستماتیک شکل تر پښو لاندې کیږي. بیا دغه منافقت یو څنګ ته چې بیا ادعا لري چې موږ د ښځو حقوق ورکړي دي، موږ دا کار موږ کړی دي، دا دغه فرمان په اساس موږ دا کار کړی دي، په داسې حال کې چې لکه زموږ خور چې اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر کم حرکت دی چې که رښتیا هم دوی کړی وي. اول خو د رښتیا هم دغه خواندو چې فرضاً که د دوی د اجباري نکاح څخه جلوګیري شوي او یا فرضاً د دوی ته مهر ورکول شوي، نو دا څوک دی دا د دوی نوم نشان ولې چانه دي دغه کړی، او یا فرضاً هدي عقل کې پرایوسي ساتي خلاصه، نو هدي عقل هغه ځای ولایت خو به باید معلوم شوی وای. نور هغه جنایتونه چې د شوز په مقابل کې کیږي هغه داسې کار نه کوم تر ویژه هیڅ څوک تر هیڅ واشتر واژه نه په خبريږي، او دغه دوه ویش نه پاره سره چې د دوی په نظر کومه کړی دي دا بیا ټول رسنیس کیږي او راوزي. متاسفانه دغه خلکو سره اوس زموږ تاسو بدبخت ملت سره سره کار دی چې دوی د دولت په ساته کې د دولت په کچه دوی دروغ خبرونه نشروي، فیک نیوز نشروي، او د شوزو حقوق د ټول خلکو حقوق د کړی دي پایمال کړی دي. خو موږ باندې د شوزو پر حقوق باندې خبرې وکړو چې وخت ډیر ونی نسی، نو د شوزو حقوق دوی په سیستماتیک شکل د پښو لاندې کړی دي، په دا خاطر چې دوی د مکتب دروازه تړلې ده او د دوه ویشتو نفرو د مهر اخیستلو بیا
بله بیا به هم غلی ولی موږ سره په خبرونه کې واصله سي ورګرزو بیرته مغل ستانګزی تاغل ستانګزی د خزو د تعلیم حق ته ک درناوی موږ تاسو وګورو چې بله غلی ولی موږ سره بیرته واصله شه مهرباني غلی ولی
وای مزه خبر در دا ځای رسیدلی و چې دوی چې دغه د میلیونونو نجونو پر مخه مکتب د مکتبو دروازه په انتونو او د زده کړو د مؤسساتو دروازه تړلې دي، د کار حق ځینې اخیستی دي، په ټولنه کې د وضعیت او دریز ورځ په ورځ خرابیږي، د اقتصادي مسؤلیت سره مخ دي شوي، د قانوني د دولتي د هر رقم هیڅ رقم مسؤلیت دوی وسوځو ته نه دي برابر کړي، او د دوه ویشتو نفرو چې بیا حق مهر ور اخیستي یا د اجباري نکاح سره ګرځولي دي هغه بیا منت اجدي. دا داسې ضد نقیص خبرونه دي چې دوی خپله زما په نظر د دې پر ځای چې نشر کې باید دوی په وشرمیږي، د یو مفتخر د ویاړلي ملت په حق کې، د ویاړلي ملت د ښځو په حق کې دا دومره جنایت دی چې اصلا الفاظ فکر کوم چې ودغه ته نشته. نو د مکتب دروازه یو مخته ورته تړلې دي، نور حقونه ځینې اخیستي دي، او د میراث حق بیا ورکړی دي. نو دغه د میراث حق څه په وکم چې محکمې ته زه اجازه نه لرم چې ورسم او میراث بیا راکوي، نو دا بیا څنګه راکوي؟ ته دا زهد نخیص خبرې دي، دوی خپل هم په پوهیږي چې دا ډیر بد کار دی، او هر خبر چې راوځي د هغه بل خبر خرابتاري.
ډیره زهته مننه شونده یوسي اغلی ستانګزی ک پر د تبعیض باندې موږ تاسو غږیږو، د خزه پر وړاندې دغه د تبعیض دوام د څل لپاره د اولی دوام پیدا کړی دی، سره دی چې دومره غونډې وشو، دومره بحثونه وشو، په نړیواله کچه بحث وشو چې باید دغه تبعیض تل منځ یوړل شي، خو لا هم دغه تبعیض روان دی. عوامل یې څه ده؟
مننه. تبعیض په اصل کې کدا سي تعریف او چې د دوی له ذهنیت او له پالیسۍ سره دوی له همدسې یو ذهنیت سره روزل سوي دي، همدسې ذهنیت سره دوی لوی سوي. دوی د دې توپیر نه کوي، دوی ته ښځه هیڅکله د یو کامل انسان حیثیت نه لري، دوی هیڅکله دوی که لاس کله اوس پات سي، دوی که بیا هم راځي، دوی که بیا راځي، د دوی مفکوره نه بدلیږي او نه چینجیږي د ښځو په وړاندې، ځکه چې دوی وایي دوی همداسې رالوی سوي، دوی همداسې دغه یې منلی دي، او دا به هیڅکله هم په دوی ونه مني چې دوی د ښځو په وړاندې له تبعیض څخه کار وانخلي. دوی تبعیض، جنسیتي تبعیض، خپل حق بولي،
دوی وای چې دا د مونږ حق ده چې د خزو باندې حکم روايي وکړو، په خزو باندې تیر ظلم وکړو، تیرای وکړو، خزه صرف زما د کور خدمات کوي، ماته د ماشوم زیږي، زما نسل په دې لا نه پوهیږي چې دا خزه که څومره همداسې کاچې کې ساتل کیږي، دا بیا همداسې اولاد روزي، همداسې د مونږ او تاسو بل نسل ته باسواد ښځې او میندې به نه وي، ورو ورو به هماغسې بې کیفیته ټولنه رامنځته کیږي، او په هغه ټولنه کې به دغه رقم ته انسانان چې هغه هیڅ فکري هغه ونه لري، ځکه چې یو مور په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري، یو ماشوم ته چې په ماشومتوب کې د مور لخوا یو تربیه انګیزه او احساس د غرور ورنه کړی شي، نو هغه ماشوم هماغسې بیروحیه هماغسې را لوی کیږي، لکه چې دوی باندې په مدرسو کې په وارخاو په بار بار په دوی تجاوزونه سوي، په دوی ته په ټیټه سترګه کتل سوی، دوی نه هماغه رقم لوی سوي، هماغه رقم ته ټولنه غواړي، دوی هیڅکله نه غواړي چې دا ومني چې ښځه یو انسان ده، ښځه د ما برابر حق لري، ښځه شعور لري، ښځه اداره کولی شي، ښځه همدغه رقم ته چې ماشوم روزي دنیا د کور چار ته پاملرنه کولی شي، رسیدګي ورته کولی شي، همدغه رقم که ښځه زمینه برابره سي، باید ښځه چاپریال برابر کړو، باید ښځه تعلیم ورکړو چې هغه زموږ آینده نسل وروزي، خو دوی له بعده مرغه چې زموږ راتلونکی زموږ د هیواد راتلونکی واژني، او دا په ډېر سیستماتیک ډول په ډېر یو هغه منظمه پالیسی دوی مختزي او دا وړاندې کوي، اوله کې ګوري پانتونونه اوس وخت خلاصو مکتبونه یې بند کړل، بیا یې هغه بند کړ، اوس کال په کال ممکن دا مکتبونه هم بند کړي، دغه معلمین به هم اوس کال وروسته تقاعد شي، بیا به نه په د معارف په سکتور کې ښځه تاسو ویني، نه په دې صحت په سکتور کې، بیا به دوی ځینې همساګانو نه په لوړ معاش اوسو ښځې راولي، په اوسو شپخانو کې به نمایشي مقرره کړي، او دوی سره بیا هغه حکومتي امکانات ټول د افغانستان نن د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چې خپله ښځه یا مېرمن یا لور یا خور همسایه هیوادونو ته بوزي، خو د مونږ ولس خوار ده، ټول فشار په ولس باندې ده، ټول درد له ولس وځي، او دا په راتلونکي کې یو ډېره بده اغیزه کوي، اقتصادي اغیزه کوي، ټولنیزه بده اغیزه لري په ټولنه باندې، چې مونږ یو بې سواده ټولنه، یو نافهمه ټولنه به ولرو، او د اقتصاد له وجې به هم خراب یو، او د اعتبار له وجې به لکه اوس چې خلکو ته په دنیا کې افغانان ارزښت نه لري، له دې نه به لا به ترسي، او افغانستان به د سربازګیریو او دغه د ارج و مرج په سیمه کې د ارج و مرج د سربازګیریو یو خاوره یې، دوی په سیستماتیک ډول د افغانستان نوم، د افغانستان جغرافیه له منځه وړي په دغه رقم، په دغه پالیسي کې دوی مختزي، نو په دې کې لوی لوی پلانونه دي، دوی د نورو پالیسۍ او د نورو منطقوي نیابتي جګړو ته نوره لا زمينه برابري، او هغوی ته د ښې بستر یو هغه جوړوي، یو کور، یو هغوی ته کور او کوټه ورکوي، هغوی ته د انسانانو د تولید زمینه برابروي، چې څنګه وکړی شي چې د هغوی هغه مدرسې، د هغوی هغه د جنګي مورچلې ډک وساتي، د افغان میرمنو په د اولادونو په واسطه، د دې لپاره دا په کار ده چې افغان ولس کینی، اولاد افغان ولس دوی له غاړې ونیسي، چې دا د مو حق ده، که تاسو په عواقبو نه پوهیږي دغه عواقب ورته تشریح کړي، خو دوی پوهیږي، دوی په عواقبو باندې پوهیږي، لاکن دوی مامور شوي دي په همدغه، دوی د همدې لپاره راغلي چې همدغه پروژه دوی په افغانستان کې پلی کړي، او د افغان خوار ولس چې په دغه څلوېښتو کالونو کې د همدغو بې انتفاقیو، د همدغو بې اماهنګیو چې دوی په خپل منځ کې یووالی نه لري، هغه ملت له منځه تللی، ملي یووالی فکر له منځه تللی، اوس زمینه همدغه ته برابر شوی چې دغسې یو ډله دې راشي، څلوېښت میلیونه خلک دې په خپل ګراو کې ونیسي، شل میلیونه خلک دي، شل میلیونه ښځې او نجونې دي له خپل شرعي حقوقو څخه محرومې کی، دنیا ورته ګوري، داسې نه چې دنیا په دوی باندې نه پوهیږي، خو دوی همدغه رقم ته مامور شوي په دې باندې، او دا که دوی وایي چې دا دوی فرهنګ ته رنګ ورکوي، او وایي چې دا به زموږ د ټولنې فرهنګ او ټول تمدنونه چې رامنځته شوي
پاوله کې انسانان دومره چای نه درلود، پاسته پاسته را جوړی، پاسته پاسته را جوړی. که موږ سل کاله مخکې عربستان وګورو یا نور اسلامي هیوادونه وګورو، خو خلکو کار وکړو، خلک ځانونه رسوي، خلک د دنیا سره ځان سیالوي، دوی هغه شی نه کوي، دوی لا شاته ځي، دوی شاته ځي. د همدې لپاره دوی راغلي دي چې د افغان ولس د احساسات، نوم، اقتصاد او هر څه چې موږ درلودو هغه له منځه ویستي.
مننه، ډیره زیاته مننه. ژوندی اوسی اغلی ولی، د زده کړو په برخه کې موږ تاسو غږیو چې د طالبانو خو د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو بندول اغیز همدا اوس څومره په ټولنه کې احساسیږي، ټولنه کومې خواته روان ده، څومره تشه رامنځته سوې ده؟ دغه مسایل دي چې خپله ډېر شمېر مېرمنې دي، دغه فعالان دي، خپله افغان نجونې دي چې د غږ پورته کړي، چې غږ باید مکتبونه پرانستل شي، پوهنتونونه دې پرانستل شي. په مجموع کې دوی غږ نه ده اورېدل شوی، بیا په ټولنه کې که اغېز باندې وغږېږو څومره اغېز احساسېږي؟
اموسی خور، یعنی واقعا یو بشري ناورین دي، بشري ناورین دي چې زموږ تاسو سترګو ته تیریږي. او دغه د ظلمت داله چې پر قدرت اخیستی دي، په زور، په جبر، په داخپل جهالت پر خلکو باندې حکم روایي کوي. داسې یو رقم جادوی په خلکو کړی دي چې موږ لکه خلک چې لکه یو ټول ملت چې خپس کې نیولي، چې نارې وي او هیڅوک اواز نه اوري، په نیمه بده او نیمه ویش حالت کې پر انسان باندې یو رقم حالت راځي. هغه سي حالت کې ما خپل ملت دغه رقم ایسي، مخصوصا زموږ خواندي چې په در سیستماتیک ظلم لاندې یو څلور څلور کال یو جنگ تحمل کړی دی. در هیڅ رقم حقوق او هیڅ رقم امتیازات نه دي درلودلي. د دا څلور څلور کال جنگ وروسته بیا دوی پر مسالات سوله او په دغه شکل دغه کوي په خپل وطن کې، په خپل حدود اربعا کې دوی دا رقم د خپل حقوق څخه محروم کړی دي. او هیڅوک هم په داد نه رسیږي. دغه شزې دغه خوندې هیڅ رقم چاره نه لري، هیڅ رقم د شکایت ځای نه لري چې دوی ورسې هلته شکایت وکړي. او دا چې کم تشه به پرېږدي، دا به فکر کوم چې په سوونو کلونو موږ دغه تشه نه شو بېرته ټکولی. نه یوازې دغه چې دا فزیک د دغه وبولو چې فرضاً دوی ولاړ سي فزیک په مکتب کې کښېني او درس زده کړي، د هغه درس د زده کړې څخه به دوی شاته پاتې سي. یا د دې سره نور عواقب دي، رواني حالتونه ته د ښځو د خپل په دا ټولنه کې د ښځو د نجونو دری څومره ضعیفه کېږي. په دا کور کې بیا دوی ته هم په سپکه کتل کېږي، د خسر په کور کې بیا هم دوی ته په سپکه سترګه کتل کېږي. د دوی به خبرې نه شته، د دوی به معلومات نه شته، د دوی به مطالعه نه لري، دوی به بېسواد دي، د دوی به د جبر قبول کړي، د جبر قبلې ده خپل د انسان روان او 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 ذاتي ور خرابوي، ذاتي ور نابودوي. اصلا نو موږ تاسو د جبر کې دا څلور څلور کاله جنگ جبر کې ایسته کو، دا خو نو دا خو هیڅ ضرورت نشته. دا خلکو چې دا نړیوالې تاریخي پالیسي او تاریخ ظلم یې وطن ته راوړی دی او پر خلکو په مخصوصا پنجونې په دغه شکل باندې تطبیقوي، دا خو بیخي د اوسني ژوند سره ډېر مخالفه چم دی. د ښځو د حقوقو په مقابل کې یو ډېر غټ ظلم دی، یعنی واقعا یو بشري ناورین دی.
مننه. ورزو، زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرخه دی، دا اوریدونکی به راواخلو چې اتل صاحب دی او اتل صاحب وګور چې خبرونه کې څه نظر لري. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني.
وعلیکم السلام وسی احمد دی خور، سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کډمنه اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې جوړ بس.
مننه ژوند دې وسی، مهرباني.
خدای دې خوشاله ک خورجانې، دا کوم خور چې خبرې وکړي، خبره ده چې وسی احمد دی خور سره په حقیقت څه سرګنه پټي. خورجانې خبره ده چې ملاقات له کده خور چې ول چې دا ستوره شپه ده، خدای نه خواسته د ظلم حکومت راغلي دي، پر خوند باندې د جبر اخیته دي. خورجان مې خدای ته داخل په افغانستان کې ژوند کوو، د ستوره شپه ملاقات ده په د پخوا په پرتله باندې لکه شنو چې پخوا شارو ته تللی. خورجان یو پلاس تر هغه په خدای چې په شارو کې ډیر سیوی دي او د ظلم جبر ولاګه شروع دي. وس ګوره دا خور اشاره وته وکړه چې مثال یو توره شپه پر افغانستان راغلي ده. توره شپه خو خور د تیر حکومت پر مهال وګوره د میراث حق شاته نور کې وکړي، د شوز ته حق حقوق د میراث نه ورسېدل. له خورجانې مثال د خبرې کونډه د خپل سر نه و چې به خاوند دی او پات خورجانې لیوار براولار په زور به ځان تک شنه ولا د میراث حق چاته نه ورکوي کې د خورجانې وزداد. الحمدلله د اسلامي امارات پر اتاګه سره د میراث حق دا حقوق خورجانې را دي. وس الحمدلله د افغانستان په ټولنه کې شوز ته ورکوي کېږي. فقط یو د ذکر موضوع د خورجانې هغه حکومت د سینې دی ویل چې مثال مش پر مخ باندې د ذکر مخالفه یو هغه د شیخ صاحب مبارک ویل چې موږ د اصول په چوکاټ کې مثال زمينه وته برابر وو. کته نو څه وخت شوتلې د خورجانې خود سي تورش په ولاکه د ما پر خوند باندې د کشرو په صفات وزي احمدي خور دا غږ دی چې تاسو د نړیوالو په خبرو باندې مغولې نړیوال ګور هغه نړیوال د خورجان شل کال دلته زمر پر خوند باندې بمبارونه کول زمر ماشمان را لشیدانه ول دا زمر خوند دا وز دا زمر کوم خورچ خبر کی دا سیاسر را لشیدانه ول خورجان ای هغه ظلم نو دا وس خورجان په غزي کې کم حال شروع دي کم نارون شروع دي الته شیز نه دي الته دا بشر نه دي خورجان د نړیوال چې د افغانستان د حقوق ناری وي د حقوق د ټکداران خورجان هغه هم داسې بشر دي هغه هم داسې خوند دي هغه هم داسې مندي دي دا غوږ غ بيولې نه پته کې خورجان چې دي پر رسنۍ کې وایي چې د افغانستان د شوه حقوق مې ورکوي چې الحمدلله د شریعت په چوکاټ کې وسیه مزي خور په خدای قسم درته هم کم حقوق چې خدای او رسول ورکړي هغه ټول د اصل ته ورکوي وسیه مزي خور د څور شپانه د لکه د خور چې ویل
ډېر زاته مننه ژوندې سمنانه اغلی تاسو کوم نظر لري یا کوم ویل دغه اتل څه په خبرو کې لري کنه شته حقوق په کتو چې دی ویلې.